نومونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه وايي د طالبان لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقوقو د مکلفیتونو خلاف دي. یو نامه نن د خبر پر خپلې شبکې کړې ویلي چې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی د قلم لارې د ټولنې مشرمتي ولاوي سا افغان لسته فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د پانتونو سات رسول پارسی نیولې چې باید د خپل سری نیونو ته د پایټکې کړي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکول کېږي. چارج بینټ نن په خپلې شبکې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی دې له کوم شرط پرته ژر تر ژره جولیا پارسی او ندا پروانی خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. بل پلاوی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشتو افغان میرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر غړو په ځانګړې توګه جولیا پارسی او ندا پروانی په نیول کېدو اعتراض کړی دی. په ویډیوګانو کې چې د مقتدر ښځو د اصلي خوځښت مشر مونسي مبارزه د رادیو تاسوبلی اعتراض کوونکو پکې د دغه فعالانو له بي قید او شرط د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوې ده نه دا پروانې د هغې میړه او سوی د سمبلې پرې وشتمه په کابل کې نیول شوې دي. زین نور فعالان لکه رسول پارسی متو لوی سامر تزا بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. طالبانو په کابل کې د نړیوالې مرستندوی ماموریت یا IAM په نوم د وی خیریه موسسې تلور کارکونکو خوشی کړی دي. دغه کسانو ته ونیږدې سرچینې د نوم نه خوتل په شرط ازادي راډیو ته ویل طالبانو د پنځم به پورې دغه موسسې تلور کارکونکو د دوه موشروانانو په ګډون خوشی کړی دي. دغه سرچینې زیاته کړه چې طالبانو ژمنه کړې شو د دې موسسې ټول نیول شوی کسان بره خوشی کړي. سرچینې دغه کسانو د نیول کېدو بیرته خوشی کېدو د سرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. د نړیوالو مرستندوی ماموریت په نوم موسسې هم تر اوسه په دې اړه سره نه دکړي. د IAM خیریه موسې په اسمبلی میشت کې ویلي چې طالبانو یا تلس کارکونکو په غور ولایت کې نیولې دي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند عبدالواحد حماس غوري فرانس پریس خبري اژانس سره خبرې کې دا کړې و چې دا سیاست او غږیز پیغامونه ترلاسه کړي چې خي دغه نیول شو کسانو خلک مسیحت تر بلل. هغه په دې نور چوسیات و نګرل مستقلو سرچینو تر اوسه د غوري د ایت ا نه د تایید کړي. یو شمیر افغان سیاستوالو د پخانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شاهزاده میرویس ظاهر د مړینې خبر ورکړی دی. د افغانستان پخانی ولسمشر حمید کرزی نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی شاهزاده میرویس ظاهر نن په کابل کې مړ شوی دی. هغه کرزی د میرویس په مړینې خوشنۍ خودلې نو موړی وطن دوست مړینې یو لوی ځای بللی ده. د افغانستان د ملي مصالحې د اعلی شورا پخانی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن په خپل فیسبوک باندې د شاهزاده میرویس له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تر اوسه د شاهزاده میرویس د مړینې علت په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. شاهزاده میرویس په پخانی او بیلابیلو حکومتونو کې په بیلابیلو څوکیو کار کړی دی. راپورونه وایي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د 14 لکبله د مرشو شمیر تر 500 واوخت. په مستون کې روغتیایي مسؤلینو مسؤول ډاکټر رشید محمد سی د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویل چې د وژل شوی شمیر 250 او د ټپیان 550 تر رسیدلې دي. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اتسکزی د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویلو په 14 کې لکټر لګیدل د لاس کسان وژل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان دي. هغه ویلو چې د مړو ټپیانو شمیر خای زیات شي. مستونګ د بلوچستان د مرکز کوټه په 15 کیلومتر کې پراته سیمه ده. تر اوسه د نن 14 مسؤلیت چان نه دی منلې. او د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ ژوب لړولې. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جمعات کې د جمیل لمنځمخ کې د خطبه پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. شاراز یې تکړه د 14 لکبله د جمعات چتر غورځیدلې او د کندوالو لاندې د بندو کسان تر ایستلو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنوي ته ویل په جمعات کې لا ډیر شو تر ویښتو پورې کسان موجود. نصر احمد زیاته کړې دا بیرشته چې د وژل شوو کسانو شمیر زیات شي. تر اوسه چا د دې 14 مسؤلیت هم نه دی منلی. پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس تیر ورځ په یوې خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې بنا قانونه توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ په لیو پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 28مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې د دغه پریکړې پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نویستل کیږي.
د کابینې له لوري نوې تایید شوې پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینې پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو خپلو هیوادونو ته بیرته ستنې شي.
له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي و چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پېښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته استول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دیروزه دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي له دې هیواده وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ماشومانو او ښځو په روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایرانه هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیې ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد وای په اسلام آباد کې د پېسلام کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې وغونډه جوړیږي او په دې غونډه کې به د افغان ښځو وضعیت هم وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیالي امینه محمد د افغان خوځو او انجنونو د وضعیت په اړه په اسلام کې د خوځو رول په نوم د وی غونډې د جوړولو اعلان وکړ. امینه محمد دا خبره په یو خبري ناشته کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې د افغان خوځو او انجنونو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابې دودای. اغلی محمد د افغان خوځو د انجنونو او کار د حقونو د تضمین لپاره د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو غوښتنه وکړه او زیاته کړه:
په اسلام کې د ښځو د رول په اړه غونډه جوړیږي او د افغانو ښځو د وضعیت د ښه والي په برخه کې به ځینې مسایل وڅېړو. تاسو پوهیږئ چې د اسلامي همکاریو بنسټ په دې وروستیو کې افغانستان ته یو پلاوی استولی، نو موږ فکر کوو چې ګاونډیان هم د مسلې په اړه خپل فشارونه ډېر کړي. هغوی د نړیوالې ټولنې برخه دي، باید ټینګار وکړي تر څو ډاډمن شي چې افغانستان کې ښځو ته حقونه بیرته ورکړل شي.
اغلی محمد د غونډې د نیټې ځای او څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې رئیس ډینیس فرانسیس د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز له سره غور وکړي. هغه وویل:
زه له افغان چارواکو غوښتنه کوم چې پر دې تګلارې له سره غور وکړي او نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او زده کړې وکړي تر څو وکولی شي د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
په اسلام کې د ښځو رول غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر افغان فعالان وایي طالبان باید په دې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو له تجربو او قوانینو زده کړه وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعال نازیې نوري آزادۍ رادیو ته وویل:
پدې هیله پچې پدې کانفرنس کې د طالبان نمائندگان هم حضور لري او د بل هیوادونو او اسلامي هیوادونو څخه د غوي د تجارب څخه ګټه واخلي چې څنګه هغه اسلامي هیوادونه د خزو حقوقونه په بشپړ توګه او په د اسلامي چوکاټ په مطابق بیان کړي او ته قانون جوړ کړي. طالبان څخه مهده هیله ده چې د هغه اسلامي هیوادونو د تجارب څخه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو نه وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا وویل چې طالبان باید د ښځو او انجنونو پر زده کړو د بندیز په تړاو وپوښتل شي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د دغو چارواکو د څرګندونو او د یادې غونډې د ترسره کېدو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقوق ټینګ کړي دي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې له کار او زده کړو د ښځو د منع کولو تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ په ګډون له خپلو ټولو ټولنیزو او سیاسي فرهنګي حقوقو بې برخې دي.
د طالبانو حکومت تیره اونۍ اعلان کړی و چې په ټولو ولایتونو کې د علماو شوراګانې د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. د راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومي یجد میاشت کې په کندهار کې د دې ولایت د علماو شورا جوړه کړه چې د دې لړۍ وروستۍ هغه د لوګر د علماو شورا و چې تیرونه یې د غړو دیارلس کسیز نوملړ اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په څلور دیرشو ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چارې بشپړې کړې او غړې یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
کاری یغه خو چې دا د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولي حکومتي ادارات چې دي دغه د کار څارنه دوی کوي. او سره لدی یو بلغه اداره چې ولس کوم شکایت لري لکه اورګان هغه دغه شورا سره شریک کوي او دغه شورا بیا لغه مربوطه اورګان سره خبر شریکوي.
ښاغلی حماسي وایي د علماو شوراګانې یو مشر، یو مرستیال او یو مالی او اداري مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړۍ دورې یو چارواکی یو سیاسي شنونکی سید اکبر اغا وایي د علماو شوراګانې به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول ولوبوي، خو نوموړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو تر څنګ نورو مخورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
شو خبر بدا وای چې د علماء او د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او شخلګه ملګری وای، خو بیا هم یو څه ملګری دي چې تر دغه نوکې زیات سره ملګری وای، دا به ډیر شوی د ملت پرانه مندګي به کړی وای.
سید اکبر غازی اتوی د علماء او سنۍ شوراګانی ډیر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې د علماء او شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماء او شورا غړي وایي کاري پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دینی مسایلو کارپور ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه دي واضح شوي.
دا چې اوس به په کومو اصولو کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصلې به کمپلسري یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي، دا باید قانون روښانه کړي. کم قانون روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصر الله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو، یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمانی کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی و مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکی نشته، هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکښته، دا له هغه ډلې څخه نه دی چې له بامیان ولایت څخه لیست لیګل شوی وو.
په تیر جمهوری حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوی عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلی قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې، خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علما انتخابات برگزار میکرد نه صرف وزارت اوقاف.
علما به د حج اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او د یوې ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایشي وي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو اړتیاو په اساس فتوا اخیستله، نو ویلی شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دیني وکو پاړه څونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډیر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې مهال د علماو شوراګانې جوړوي چې د 2 کلونو له تیرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې د پښتون کلتور ورسول منځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلي کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. د ادب له ټولو ملاتړ کوونکو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې یم، هڅولې یم.
د اغلي کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټونکو اغلي لمن سرګندونې او شعر خبرو.
په ورځي کې چې په لوړه لنډه وایم هغه ورکه پسړه مات پرې ماته ومه.
د جنید د شعر فوق العاده جایزه اغلی گهیڅ خپل کړه.
اے دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده
دا دیو پچو دا
دا فان شزو پا آنلاین ادبی بهیر کې د دا داستان سیمینار کې سلیکوالی لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خصوص کې مو د شنګ مشاعرې ته ورولو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبې ننداره درمنې کړو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شو. ځینو بیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر درویشتمه ده د پښتون کلتور ورځ شوه. لا تو کلونو را په دې خوا دا ورځ لمانځل کېږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی. بل له افغاني جامو سره د وینچلي عکس په فیسبوک شریک کړ. بل له پټکي سره عکس اخیسته ځینو د اتن ویډیوګانې خبرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته توجه کړې ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ تاوده ولمانځل شوه. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو له کوټې د دې ورځ د لمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولو نو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوې وي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوریلاند شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلې وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شان خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړي دي.
یو نیم سل کال مخکې دا مې چند وینې دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویلې بیا دا بډې و بیتی دي دا چا جوشه د ګورم چې کی په خو دا لاټیند مثال دا موږ د زنانو د شذو کلچر دا ګند او دا خلی دا غړه کده په دې کې موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسونه د زموږ کلچري دا بنګړي دي دا د نغو خلخور د پسو می سپاین دي دا شلومبی دي دا قبر دي دا سله غلیل د په دې باندې موږ دا مرګیانی مرګیانی سیدا دربین دی مثال لاټین دی نمشتر پښتون ټوکل پرسی کډوري سامان دی تارستان دا ټول موږ راوړي
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هواځي د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلې او صدرې اغوستې وې. په دې ترڅ کې بغوړ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو څومره منوال کوم یو په نړۍ کې پر موږ یو توغ یو جاټ یو ټولکیش یو نشان ولسو چې پښتون یو تراګر کوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو ترګر زیاته پر امن منوال کوم دی دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري ډیر میمانواز کوم دی له تاریخو راځي پښتون یو ډیر غټ کوم یو غټ سټیلری له 5000 او 2000 کال سره راځي دا کوم را روان دي نو دا ډیر غټ کلتور دی غټ دستور دی نو خلک دې ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتنو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هواځي ډېرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتنو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولې وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتنو مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندې وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي.
چې دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي د څو زره کلن تاریخ چې زموږ دی له وخته چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا راټول کړي دي دا نجونو راوړي دي دا تیشي دي په خوا چې کوم په استعمال کې کوم چې زونه و هغه اکثر اوس مخ په ورکی دود او خلک په د مطلب د ګلوبل ویډي د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالې چې دې دې ترغلې د دنیا کې مختلف شیان اوس په بجلی باندې ارڅ دي دوی خپل غړې کې خپل ګډوې خپل کټوای خپل بدني خپل سلمچی چې چې زموږ روایت سره تړلي شان دي دا راټول کړی دي کاغذ می جامې دي
د ستوري ته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څنګه هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنې وکړه روسي د مشاريډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري نو موږ ته پکار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو
د کلچر ورځ ده موږ ډېر خوشاله یو یو خبره پکار ده چې موږ خپل کام کوو چې وروره په تا خپل دود ګران دی په تا خپل نوې ګران دی په تا خپل لباس ګران دی په تا خپل رواج ګران دی پستا خپل د شو او بوجو پښتونې ګران ده په دنیا کې د ژوند کولو لپاره پکار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې د هر انسان د کلچر د هر انسان د ناز دی ولاړ د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي لکه د ځان باندې نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلی په معنا ژوند کوي یو بل ته به احترام کوي ټول انسانانو مضمونو سره جلا دي ژبې جلا دي دود دستور یې جلا دي که موږ ځان دا وروڼو چې ما مور کار په عزت په کار نه اچا د مور کار یې ځخانه
بل په لوتې د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټ په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه هوازي و د ستره جوړ سوي و په کوم کې پښتو ډراما وړاندې سو او د دې ترڅنګ ډېرې ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکارا کړی
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښور د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال وسیم سجاد څخه
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غغول کیږي یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیاویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خا خبر ادا دا چې خالی سیٹی ہاؤس نه دے ہیریٹیج ٹریل دے ورثہ مسجد محمد خان دے چوک یادگار دے گھنٹہ گھر دے کسہ خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کوم راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیونا کتی شی نو دا ډیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شو سیٹی فیملی جوڑ کڑو اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مسرا نو خف فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لا خالی په فرایډې پور ازمانه کلوزي او نور اوپن ټول افتا
سيټي هاوس د سیلګری لپاره مشهور دی خو د وخت تیرېدل سره ډېرې برخي لنګي شوی وي اوس یې د دوباره جوړولو کار مکمل شو او د سیلګرو لپاره د پښتو نړیواله ورځ مانځلو پر موقع یو وار بیا پرانستل شو د سيټي هاوس پاړه د خبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د ادارې ډایریکټر ڈاکٹر عبد الصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی دو سال سے سیٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پر سیٹی ہاؤس کی دو کالوں نہ کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا اگے واپس جوڑول پورا شو واپس د سیالگرو لپارا پران استے شو دو کالوں نہ لپارا خراب حصے د سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دارے چ پخپل وقت کے دابج کو اوراتن کے نسل دا ہو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورس مانزلو د سیټی هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقو نه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلیو د پیښور عثمان دانش یو د اغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټی هاوس ته ورغلیو نو مولې د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
او کومو ګورونو په پیښور کې هم نن چې د پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې هم په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی د صوبایي ګورنمنټ طرف نه چې کوم زمونږ کلچر ډپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف پیښور کې چونکې نن دلته کې پروګرامونه موږ هم دلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرام د ورځې خو نو خو ماښام کې دا پروګرام نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډېر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیٹی هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1430 کې پای ته رسیدلی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 14 تر سره شوه د بهیر درې غړي ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 1402 کال د جنید شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده. سش کال اووه کسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړۍ جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یوه پکې ملاله کلیواله ده. د لا ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریک کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل یم هڅول یم نن نه لا ترونه په سما د نور لا ترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کریټیز بیت نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زمار کې نور هم له شیر سره جوړ کړ.
د جنید د شیر جایزه تیرونی اعلان شو. دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو. مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملالی کلیوالی یو شیر د دوی په شخ
زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینینم په می تاریخ ته یو یادگار پاتشي سکنه خور په د درخو شما کپری خودم چا د وطن غیګ بخایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا په انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریک دی چلاړ تر اسمان شما د خیال په زینو جوړ به مل ستارو شمه کپری خودم چا د میوندې پیغلی تاریخ په یو ځل بیا تکرار شي زه به ملاله د وختو شمه کپری خودم چا
لا ملالی کلیوالی په مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای وو لنسیم ایثار څخه هم منندویم چې یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ډالۍ کړی او لوستلې
د سر وشتلو خیال دې هسې ناګهانه راغی کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغی یو سلویشت کاله اسرائیل نه ووت او اوس میکایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه. شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمان راغې او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه. د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه. لالچ د هرو د ملا صاحب له بیانه راغې او بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم. بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم. تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغی او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کاڼو ته. د نظر طول مناسب نه دی د کردار کاڼو ته. دا ایماندار په نظر څومره بې ایمانه راغی او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه. تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه. د کیف موج کې د دریاب زړګی له میانه راغی. نور که تر ټول جهان چاپیره شو ایساره نو څه. نور که تر ټول جهان چاپیره شو ایساره نو څه. نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی. نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی.
د جنید د شعر لومړۍ جایزه د $1,500 په ارزښت وه. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړه عارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیوي مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و د خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم ځکه چې ډېر ناوخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده. نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډیر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پوختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه خاموشي ده سوالات پرې ماتومه. دا چې سترګې د په سترګو ښکلومه د مین زړه احساسات پرې ماتومه. تیږه را چې نن د بله پیغله ښکل ده اوف تندی مې خپل میرات پرې ماتومه. د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه. د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه. د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه. د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه. د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه. د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه. په ورڅۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم. په ورڅۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه.
پروسه ښکال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړي هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سږ کال دوی جایزې پرې زیات شوې. یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو هغه ځای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي انسان خوشحاله کیږي. زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږ کال په دې سیالۍ کې ګډونوال او مبریالي هم شوم. دغه بریالیتوب بس ملومړی او اخر بریالیتوب نه وي، دا به پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې مانا چې زه به وهڅیږم او هڅه به مې دا وي چې نوې کارونه او نوښتونو ته پام وکړم او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي، میرمنې که زده کړو ته پرېښودل شي ډیرو کارونو او د ډیرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو دا، رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو دا، د دغه خار دا کلی دا کیسه پسو دا. ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو دا. ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو دا. ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پسو ده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په میکده کې چغه وکړي چې نشه پسو ده. ستا د یوسف مخ د لیدلو ننداره پسو ده، ستا له خمار سترګو جوړ آینه پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. دا په سرو وینو جوړه فلسفه پسو ده، شیبې داستا د ارمانونو جنازه پسو ده. رڼا پسو ده سینګار شوی دا تیاره پسو ده، د دغه خار د هغه کلي دا کیسه پسو ده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږتنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي یې په بېلابېلو هېوادو کې میشتې وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو اووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خپرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په 15 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې، د کیسې لیدلوری روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمې هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لنډې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یوه کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پایه عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږلي پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستای شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جون او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور وه. د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوي مچې زمونږ نوې کیسه لیکوالې چې نوې وخت لیکل وکي، یا زمونږ هغه کیسه لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو، یا وخت لري چې په اړه ډیر پوه شي، یا هغه کیسه لیکوالې چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه. یو کمال یې دا وو چې زه ورته علي وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمی چانې ودان له خوا وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هماغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
جلانور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسه هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه، چې دا هڅه ډیره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخوالې به مخکې له مخکې چمتو شوې وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بله ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تا ته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغو شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغسې شي، دغسې فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملي کار وشي او عملي در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زموږ د دې سیمینار یوه ډیره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملي کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغو کیسې لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې یې نشو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د سوله سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي داس روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او سره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې د غواړي نوې کیسه لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډیره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډیر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، کیسه لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره له دې چې اغلی لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دا سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمینه برابر شوه.
زه فکر کوم زیاتره از مونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سیمه کې ګرځي، چې زه څه ډول وکولای شم یو کیسه ولیکم، څه ډول د یوې کیسې په تخنیکی اړخ پوسم، سره له دې چې زمونږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چانه کېږي. دغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډیر اسانۍ سره څوک کولای شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریک کوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم نو زه به ډیره سرګردانه وم، هسې زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینې ښوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې له هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډیره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث د لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیروالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنۍ مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعري او ادبي بانډارونه د خلکو د فکري روښانتیا او هوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غوښتنې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعري ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیل شي.
داد خوز خارد غازی بابرک خان زدران پا منار که دیوش مرزوان و فرهنگیان و شاعران پا بلنه شرنگ تر سر لکلاندی آزاده مشاعره و چه دی ولایت لزگونه شاعران و او ده شیر و فرهنگ مینوالو پکه برخه خیستی و دا سبری دسیمی یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزاده رادیو سره خبرو کی دا ډول شپینه ناستی او ادبی بندارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغیزمن وبلل.
واقعا دا ډول مشایره او راټولیدنه د ځوانو شاعرانو لپاره د ادب پالو ملګرو لپاره د شعر سره د بلدتیا او هم دا ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډیر مثبت ګام دی. بل ډیره مهمه مسله دا ده چې د مشایره په ډیره کلی بزا کې ترتیب شوی دی. یو خو د سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوی دی، ډیره خروخ نه دی اماده ده، او دویم ډیر کلی مسم دی، امن دی، ورورولي ده، خوستوال په ډیره مینه د ادب په غېږ کې سره راټول شوی دی او مشایره ترتیب کړی دی.
یو بل خوستای شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډیر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی الله الحمد سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بندار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
زه د شپې تیاره کې بل رقم داریږم خو تشته زن ناست یم رڼا ته، وی پابندی ده ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چې زه به نه ګورم تا ته، خیال مې ساته بې باوره زندګي ده، شاید مړ شم تر راتلونکي ملاقاته.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واورو.
ډوډۍ د مولا ګرم لرا یخ، ګړی دې ډېر شا شودې مستی، تر شا د پورې ژېړ غړی دې ډېر شا، د چم ګدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ډک شا، سر زن زلمی لخکر لخکر د بخت سړی دې ډېر شا، غنم جوار اور پشه لونګینه مهینی وریجه باغونا زنگلونا گلام سرجری دیر شا دچم یوین جلیتا کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے اوشن بنگری دیر شا
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ډیر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسرشانس په یو ویډیوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندي شنګولې شنګېشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دی لوبه کې د خلکو شور دی، خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګري څو خواهش وکړه، بیا د ولایت خپلې ولایت راغړو، بیا میله کې جوړو، بیا د لوبه کوو. د وخت داسې کېږي چې موږ بل ملته غوښتل کېږو، بیا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه سته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا هم کوشش کوو چې دغه ملي والا نوي دوی ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونه کلونه موږ خپل شخصي لګښت را ساتلی تر دې وخت پورې، بیا یې هم ساتو. خپل حکومت هم غوښتنه ده چې له دولت نه مسؤلیو چارواکو چې موږ سره همکاري وکړو.
سانګې د 10 کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لورې ترسره کېږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کېږي چې اسونه له شاوخوا 100 مترۍ د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پانډر ولسوالی کې د دې راپور لخبرې دوسره د ازادي راډیو مجلې دا غنران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا بند دا ای های ستا بند دا شپه تا پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما بند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا بند دا ای های ستا بند دا شپه تا پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوند ده د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناه وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا لو ورځې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناه وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا Laura zeta khamchila shura dagasta bandida